کیږي. یو انساني فاجعه ده چې د دغه حیواناتو نه یو ترې دغه امراض دي زونوټیک ډیزیزز دي چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او ځکه هغوی سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي چون دغه غریزه منتقله زیات حیوانات لري او کوم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي، نو دا ډېره جدي ستونزه ده. او د دې د مخنیوي دپاره که په عاجله توګه موسسات او خپله مونږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نخواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
د کونړ د کرنې د ریاست د ویترنری او مالداری امیر ډاکټر مسعود غالب ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې له تازه لوی هوایی برید وروسته د متحدو ایالاتو د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. د بې پیلوټه الوتکو په دغه برید کې چې وړ مشبه وشو، د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د مسکو د بشپړ یرغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یوه دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زلنسکی تیره شپه په خپله ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوا نن ورځ د دې برید په وړاندې پراخ غبرګون شتون ولري. هغه وویل موږ د امریکا لخوا د قوي غبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زلنسکی زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکراین ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوا یې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره یې د خپلې ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې وروستیو کې له دې امله چې د کرملین مشر اوربند او زلنسکي سره مستقیمې خبرې رد کړې مایوسه شوی دی. ترامپ د اوکراین په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیلی شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو ګواښ کړی، خو تر اوسه یې کوم عملي اقدام نه دی کړی. ترامپ د یکشنبې په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنه کړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولي دي چې د روسیې اقتصاد یې اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپانا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی برید څخه داسې نه ښکاري چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه برید سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکراین د کابینې دفترونه پکې په نښه شول، د جګړې شدت ته مخه کړې ده. د یکشنبې د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکراین باندې د 800 څخه زیاتو بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا یو نوی ریکارډ دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې ډرون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان یې ووژل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د بشری حقوقو د تار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیوالې ټولنې بې پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي، پا پایلې به د افغانستان له پولو اخوا محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوال ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټواله به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنۍ وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نو موري لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. موږ جدي اندېښنه دا ده چې په نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مهال د ښځو د حقوقو لاړ خلې جدي بحران سره مخ دی، جدي غبرګونونه ښيي، نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل پر رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندل به اسانه چاره نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د افغان ښځو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان ښځې به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړۍ سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی، د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروایۍ چوپتیا او د عمل نشتوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري، ځکه موږ ریښتینی خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي، نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو، بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینی ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ باندې یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي، بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناکې بیلګې مخه ونیول شي.
نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روان سپتمبر په دویمه په یو اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي وو چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پیښ کړی. دغه سازمان ویلي وو دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولې. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرات په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څوم نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د بشري حقونو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټرو کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور خاري موټر بیا هره سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما اختیار متاسفانه کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شه و ما را
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واک اخیسته دی. یو 1.5 ساعت پا سرک انتظارم چه بالاخره یوه کورنۍ پیدا شوه، ورسره ملګری شوم او ناوخته کور ته راورسېدم.
وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو عامه ترانسپورت په ځانګړي ډول ټاکسي موټرو ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړی دی. د کابل ښار د 11 ناحیې اوسیدونکي دا فارماسیسته چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پاتې شوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خراب شده بر خانم، یعنی حتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم ها استاد مانند تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. 1.5 ساعت یا 1.5 دقیقې باید حتماً په سړک ودرېږو، شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د 2-3 اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم، هلته یې ډېره زیاته دا موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د 8 ناحیې یوه اوسېدونکې مېرمن هم ورته شکایت لري او وایي چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو مېرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. د مېرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ټیکسی کې چې زه باید حتمن در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي. زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویرېږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه مېرمن هم خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د 3 ناحیې و اوسېدونکې مېرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دې هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دی سبز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش روی را برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافر را مرتا بودن.
سمود مخی مغوکتر در کابل لویدی زده سبز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر در ورخلم مخی سیتی ما تا پریخه و زکشت نو ناری نسوال لیو چه دی سبز تا ورسیدو طالبان و موتر شلون که ودر و اول موتر ای بویستن. بیا چې موټر چلوون کوي راغی ویلې چې زه څه قدر ولای وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړې. ډېر وخت کورم چې ټیکسي خاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه سوې انجینر او مېرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه مېرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې د په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور سوی، د 3 مادې په 3، 4، او 5 بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل سوی چې د لیږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لیږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او دغه شان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او مېرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له 6 ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د 8، 9، 10، 11، 12 ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
د ازادي میلمه
احمد شیبریم سلامونه. محمد الله مسعود می په خبرونه کې میلمه دی. دی هم لیکل کوي، هم استاد دی، هم رسم کوي او هم سپورت کوي. شاید ډیر خلک ورزش وکړي، خدای د حرفه تربیه د مخته وړي. د دوی هر کله کوم کچیرته لمړی مسعود صاحب له تاسو واورم چې دغه مختلف شیان څنګه ستاسو په وجود کې راټول شوی دی.
ډېره مننه خوشاله سه محترم شیبر صاحب. په لومړي قدم کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله سه قربان مشم محترم شیبر صاحب. داسې خبره چې ماشومتوب نه مې د ځینې هنرونو سره ډېره علاقه و، مینه مې و. نو بیا چې کله را لوی شوم په دوه هنرونو باندې مې کار وکړ، خپل وړتیا مې وکتله چې مثال زه په کومه برخه کار کوای شم. نو بیا مې دغه هنرونو سره پیل کړه. دا ځینې هنرونه داسې دي چې د یو بل سره تړاو لري، لکه انځورګري شو او خطاطي شو کنه. نو دغه علاقه او مینه او مغو چې بس دغه لړۍ مې شروع کړه سره.
دغه مینه په ماشومتوب کې له څه وخت درته پیدا شوه؟ په د مکتب په وخت کې
خبره داسې وه چې ما خپل والد صاحب لارجان مې شو، هغه خپل یو هنرمند سړی و. هغه به وخت نه وخت ما ته په کتابچه کې رسامي کوله، بل هغه ښه ختم درلوده. نو هغه د رسامۍ او د خط تاثیر چې ما باندې تاثیر وکړ، اغیزې وکړ، نو وروسته بیا ما خپله کارونه دې کوله. نو پلار تشویق کړم دې برخه کې، ما ته بیا رسامۍ راوړلې، کتابچې راوړلې، رنګي راوړلې. نو ورو مې خپل کار شروع کړ، لړۍ دې نه پیل شوه.
شغل مسعود، ساسو پلار خو ډاکټري کوله، نو له طب سره مو څنګه جوړ نه شو؟
خبره داسې ده چې ما خپل دغه مینه دې هنر سره وا، نو دو داسې ښکړې نه ما دغه برخه ته یو بل کښې ورور دغه بیا خپل طب پیل کړه، ډاکټر شو. هغه ما خپل دغه مینه علاقه دې هنر سره وا، نو دم دې برخه کې تشویقولم چې ته دا کې کار کوای شې، ځکه داسې مخته لاړم پکې.
هنر خوب یو فطری استعداد غواړي، په دې برخه کې به نورې پوښتنې هم وکم، لیکن بیا حقوق مو څرنګه انتخاب کړل چې حقوق ولولې؟
کله چې د لسم ټولګي ته ورسېدم، ما خپل دغه ظلم دا غوښتل چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه ما دغه د هنر د رسامۍ او د خطاطۍ تر څنګ د شعر لیکلو غم درلوده. داسې هنر راسره و، شعرونه به مې لیکله، ډېر مینه علاقه مې ادبیاتو سره وه. نو بیا خدای شته دغه هغه وخت کې زه دومره عمر کې نه وم، دغه د مکتب یو کوم عالم وایي، هغه راته وایي چې ادبیات څه کوې، ادبیات مه لوله. نو هغه خبرې تاثیر چې ما بیا بیخي په کانکور کې انتخاب نه کړ. نو داسې هغه غونډ حالات کې زه وم، بیا مې حقوق انتخاب کړل او دغه ته خدای ور بدارم کړم.
په کوم کال له حقوقو فارغ شوې؟
څوارلس سوه کال.
کله چې مو د سند واخیست چې له حقوقو فارغ شوې، د څه احساس مونږ کوچ کاش کې مو ادبیات لوستي وای؟
او بالکل اوس هم دا احساس کوم چې کاش کې ما ادبیات لوستي وای. خو خبره دا ده چې ځینې خل دا خبره کوي چې یو شی ته مسلکي ولولې، بیا د مینې علاقه دې ورسره کمیږي. نو ولا اوس هم دغه په خپل وجود کې دغه احساس کوم چې کاش کې ادبیات مې لوستي وای، خو بیا هم هغه مطالعه کوم زه.
خو تاسو اوس هم لیکل کوئ او مطالعه هم کوئ، شعر هم لیکئ، د بل اړخ ته کراشم، استادی مو څنګه انتخاب کړه؟ د حقوقو په برخه کې مو کار نه شوی پیدا کولی؟
استادی خو داسې وه چې دغه کله چې زه پوهنتون کې کامیاب شوم، یو هلته یو شخصي لیسه کې کار کوه، نو بیا مې څو میاشتې هلته استادي وکړه. نو هغه د شاګردانو مینه او ما دغه تدریس یو څه هغه که نه چې دوی ډېر ښه ماته ډاډ راکړه، نو دې په برخه سره مینه علاقه زیاته شوله. نو تقریبا دغه اته نه کله کېږي چې زه اوس دغه برخه کې کار کوم. نو هغه بل سیاسي برخه ته ما خپله علاقه نه درلوده چې دغه علمي برخه ما ته ښیي.
د معلمي په برخه کې کراته وایسې، ستاسو زده کوونکي د کومو عمرونو دي؟
زه خو خپله یو ښوونیز مرکز لرم خپله ولسوالي کې، میرزکي ولسوالي کې زه دغه کار کوم، پکتیا میرزکي ولسوالي کې یم. نو یو ښوونیز مرکز مې داکه شخصي ده کې ما سره مختلف عمرونو هلکان شته دي، ماشومان هم شته دي، ځوانان هم شته دي، پاکې زه بېلابېلې برخې تدریسونه چې یم، نه انشا ده داسې خطاطي د انځورګری دی او د انګلیسي ژبې هم یو کلاس لرم هلته. بل هغه د جونو کوم هغه چې دغه د یو شخصي داسې موسسي غونډه جوړ شوی ټولګی د محلي ټولګی موږ ورته وایو. په دا کې بیا دغه د لکه د مکتب کوم سیستم چې دغه تدریسي دا کې زه کار کوم هغه کې ما سره ماشومان دي.
د ماشومانو ته تدریس سخته دی که مشرانو ته؟
زما په نظر ماشومانو ته به سخت وي، خو که چېرته یو ښوونکی د زړه نه کار وکړي په مینه علاقه باندې تدریس وکړي نو بیا هېچا ته هم نه ده سخت. خو ماشومان داسې چې هغه ډېرې هغه ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، ډېر عاطفې ته اړتیا لري، ډېر کار ته اړتیا لري، داسې لکه هغه د یو فصل چې کله روزل کېږي. زه دا خبره بیا زیاته کړم چې موږ باید دغه اول ټولګیو ته داسې وخت ځان ودرو چې هغه په لوړه سطح باندې معلومان وي. متاسفانه زموږ په مکاتبو کې داسې کوي چې دغه اول دویم درېیم ټولګي داسې معلومان ټاکي چې هغه کومه لایقه نه وي، نو دغه دوی دغه د علمي پیل چې کېږي اول ټولګي نه کېږي یا دویم ټولګي نه کېږي، نو که دا ښه ونه شي بیا دوی هغه علمي مختته کې یو څه ټکنی کېږي، د درس علاقه کمیږي. دا خبره ده.
ستاسو خپل تجربه د دې تیرو کلونو په ترس کې چې استادي مو کړې ده، څه درته وایي چې ماشومانو سره د تدریس په وخت کې کوم چلند بریالی و ستاسو په باور او ستاسو تجربې په اساس؟
ما خپل دغه برخه دغه د تدریس کوم چار چې د مازیات لیکلم دي، ما په نظر د ماشومانو سره د مینې د عاطفې تړاو ډیر ضروري ډیر مهم ده. بل دوی ته وخت ورکول دي، دوی ته جرأت ورکول دي، د خبرو غږ اوریدل دي، دوی سره په تشدد باندې نه مخکې نه مخکېدل دي. ځینې خلک ګمان کوي چې زه که ماشوم ته کومه یو شاګرد باندې فشار راوړم چې دومره کار وکړه نه دام نه کیږي. بل ځینې داسې تخنیکونه دي چې ماشوم باید خپله وهڅول شي کنه چې دغه کار خپله اجرا کړي. زه اوس ماشوم ته دا نه وایم چې ته ماته لاس مخه هغه ولیکه، پر مثال کورنۍ دنده ولیکه چې د هغه د لوبو وخت هم زه ونیسم. دلته دا سیستم زه جوړوم چې دی ماته خپل د شوق له مخې کار وکړي. مثال په کورنۍ دنده کې زه مثال وړاندې کوم چې دوی ته ما د ستورو یو برخه ټاکلې ده کنه، یو مخ یو ستوری لري، نو که کوم شاګرد زیات کار کړي هغه زیات ستوري ګټي. بیا دغه ونې کې جمع کېږي ستوري، دوی دغه دې ته اساس باندې جایزه ورکول کېږي چې هلته مډال زه ورکوم. د ماشومانو سره د ټیټو شاګردانو سره د مینې د عاطفې د ښو اخلاقو چلند ډېر مهم ده چې دوی باندې ډېر زیات اغېز کوي. همدغه د ښوونکي اغېز ده چې دوی د شخصیت ته وده ورکوي، دوی هم د هغه اخلاقو څخه متاثره کېږي. بیا
مسعود صاحب، تاسو څه ډالۍ ورکوي، جایزه مو څه وي؟
جان مشم شبر صاحب محترم، ما د قدیم لا ټولګي کې درې برخې لرم. دغه ما د دې جایزې نوم ورکړی ده، په دا کې یو د استاد الفت جایزه ده، بل د استاد شپون ده، بل د استاد غزنفر جایزه ده. په یو برخه کې یو شاګرد غوره مقاله لیکي، بلکې غوره خاطره ده، بل غوره کیسه ده. نو دغه په ونه کې سره اخلم، ما هم د دې د لیکلو برخه کېږي او هم د جایزې برخه پکې ده. نو په اونۍ په اخر کې بیا دې ته زه مثال رسانی ورکوم، د دې نوم خطاطي باندې لیکم یا ورته مډال ورکوم. نو دوی ډېر زیات خوشحالیږي، هڅېږي او دوی کومه خاطره مکړه چې لیکلې وي هغه زه بیا په ساب باندې اړوم او خپل ګلۍ کې ځان سره ساتم.
دغه کورنۍ کار مشرانو ته هم تاسو سپاري او کنه دا د ټیټو صنفونو شاګردانو لپاره دی؟
نه، دا ټول دغه کار کې ما سره یو بل ټولګی هغه د لیکوالۍ ټولګی دغه کې د ماشومان ځوانان دي ما سره. البته ما یو شاګرد هغه په تقریبا څوارلس کلن و، هغه یو کتاب هم ولیکه چې دغه د کتاب هم د الوت. ما دغه کیسه بیا د ډېرو هغه سره شریکه کړه، نو ډېره ښه لیکلې وه، د ماشومانو ته یو کیسه لیکلې الوت په نامه کیسه وه. نو هغه برخه کې هم دوی کار کوي. دوی دغه خیالي برخه ډېره پرمختګ کړی دی، مثال تخیل کې ډېر تکړه دي. زه چې کله مثال ته یو رسامي جوړه کړم، دغه باندې د یو کیسه جوړوي. مثال یو مرغۍ ما تصویر کړې ده، د مرغۍ ته دې داسې یو خیالي کیسه جوړه کړي، دې ته مثال ډیالوګ ورکړي، ژوند ورکړي، سفرونه ورکړي، مهاجرې کړي، یو بل هغه ورکړي، ډېر جالب هغه ورته جوړي، داستان ورته جوړي. بیا
زه چې خپله د خپل مکتب وخت را پزړه کړم، نو چې کله به له مکتبه رخصتي دو، زما په ګډون به ماشومانو ډېر شور جوړ کړی و. چې رالوی شوم وروسته مې ډېر فکر پې وکړو چې دغه شور د څه لپاره. داسې احساس مې وکړو چې دا شور د دې لپاره و چې لکه په یوه زندان کې چې دا شاګردان بندیان وي او چې بیرته له دې راوځي او غالمغال کوي او شور جوړوي. ستاسو شاګردان څرنګه کله چې رخصتی شي شور غالمغالي وي او کنه غلي روان وي؟
جان مشن زه به دې زله خبره درته وکړم. مثال ما سره چې کوم علاقان دي، دوی هغه کله چې د جوبي ورځ راشي دي ته خپه وي چې دغه جمعې ورځ خو سبا ته موږ مثال درس نه لرو، انتخابونه ساس کوي. خپه وي. مثال کله چې وزي د خپګون احساس کوي چې دلته مونږ ډیر خوشحال وو ډیر شی مې زده کړه کنه، نو زه پرېږدم چې دې ولې داسې کوي. هغه د برخورد خبره بیا مره ګرځي کنه، چې ته دې ته ښه تدریس ورکې، دوی ته مثال مینه ورکې، محبت ورکې، ښه چلند ورسره وکې، دوی په دوی هغه کومه مثال درس لري خپګون احساس کوي. بل حتمن ماشومان چې دي شوخي کوي، مثال شیطاني کوي، هغه دوی خپل حق ده. داسې غټه توقع به نه کوو چې مثال د لوی سړي توقع ترې وکړو، نو خدای شي ما شاګردان چې کوم دي هغه داسې دي چې خپه کېږي کوم ورځ باندې چې درس نه لري، د خپګون احساس کوي. ما ته خپل په خاطرو کې مدالې کړي دي چې استاد جان مثال کې جمعې ورځ راشي یا بل رخصتي راشي، دوی د خپګون احساس کوي. ولې چې موږ هغه قیمتي وخت ځای کېږي موږ څه پکې لولو نه.
د ځینی ارواپوهان حتی د روغتیا پال به ووایم هغوی هم په دې باور دي که ماشوم لوبې ونه کړي نو د ده وجود له انرژي ډک دی، دی باید هغه وکړي، شوخي وکړي او ناکراري وکړي، کېدای شي د کوټې په منځ کې منډه واخلي. نو د لوبو لپاره د دوی وخت ډیر ضروری دی چې دوی ته باید د لوبو وخت وباسي. تاسو شاګردان څو وخت تفریح کوي؟ څو ځله
ما سره چې کوم شاګردان دي، زه خپله دغه د سپورت برخې کې هم کار کوم، دغه د ورزش استادم یم. دوی مثال د مازیګر له مخې یا د سهار له مخې هم دغه تفریح برخې ته ځینې وخت ورکوم. او بل داسې وي چې کله وار دوی مثال د کلي ولسته یو داسې هغه ماته راشي راپور راشي دغه شاګرد داسې شیطاني او شوخي کړی به کنه، زه بیا مخامخ نه ورته وایم چې مثال د ټول هلکان په مخ کې دی ته وایم چې دغه کار دی ولې کړی کنه، یا ورته کاغذ کې یو شی ولیکم د ته پټ ورکم، یا داسې یو خیالي کیسه ځانه جوړه کړم، مثال ډیالوګ کې بدل کړم، کرکټر ته بدل کړم، چې داسې یو علاقه واغ او کنه هغه خپل د چې کوم منفي نقطه اجرا کوي دغه دی ور باندې پوه شي. نو تفریح هم کوي، ما سره خپل ورزش هم ځنه شاګردان کوي. مثال جمعې په ورځ دانه نو موږ منډه وکړه، ته ګرونو سره کړه کې منډه وکړه، تفریح ته هم خور کوم ورته، داسې درسونه هم منظم د مخته روان دي.
مسعود صاحب که چیرته د سپورت برخې ته راشم، تاسو له کوم سپورت سره مؤمنه وه او څومره وخت کیږي چې په خپله سپورت کوي؟
ما خو لومړی علاقه د کرکټ سره وه، بیا کرکټ رانه پاتې شو. په 2003 کال کې مې جیم ورزش پیل کړ، بدن خپله چې ورته وایي غان بیا اوه اته کلم دغه ورزش وکړو، د تر څنګ مې د بوکس تمرین هم کوه. نو دغه څلور کاله کېږي چې زه په پریپارټ ورزش کې کار کوم. دا خپل کلی کې مې یو کلب جوړ کړی ده، ما سره تقریبا تر شپږ اویا پورې شاګردان دي. نو دوی ته دغه دوه ټایمه زه بیا وخت لرم چې مازدیګر مخکې ته زه تمرین ورکوم.
نو په دې حساب تاسو خپل ځان ته د تفریح وخت نه لرئ که څرنګه؟
تفریح وخت لرم، مثال سهار وختي کې زه بیا کله ور باغ ته ځم او خپله دغه ورزش داسې ده چې دا هم یو تفریح ده چې ښه اجرا شي، خپل استادیان ورسره وځي. نو دا ما خپله یو تفریح ده. راته
د ورزش شاګردان مو څرنګه دي؟ دوی پرمختګ کړی؟
او پرمختګ کړی ده دوی، ماشاءالله په کلی کې. ما سره نو زه خپله لوبه تم بیا یم، اگر دیس ته شي خوست کله ور خپل ولسوالۍ کې مسابقې ورته جوړوم. بل ما یو دغه نه کړی، مهاري لوبه کې مې هم کار کړی ده. دغه دي هغه خلک چې مثال ما سره ورزش نه کوي، هغو ته داسې د تیګه اچونې مسابقې تیاری کړي دي، لاس چپه کونې مسابقې، تر څو دغه نور خلک هم یو انګیزه واخلي چې دغه ورزش سره مینه پیدا شي. څه موده موږ به دغه سړک باندې منډې وهلې، نو خدای شته دغه تاثیر په خلکو باندې مو شو. سهار وختي کې به لویان خلک راوتلي وو، هغه دوی به قدم وها دې په خاطر باندې چې دوی دغه صحت ښه شي، مثال هغه کوم دوی وزن چې دغه کنټرول کړي.
د وزن د کنټرول په برخه کې خو ډېر لارښوونې دادي چې ځینې خواړه د صحت لپاره ښه نه وي. ستاسو کوم شاګردان چې د په کومه برخه کې ورزش کوي، نو دوی ته خو په دې برخه کې هم لارښوونه پکار ده، آیا دا لارښوونې ورته کوي او دوی عمل پرې کوي؟
او بالکل بالکل، مونږ چې کله مسابقو ته ځو بیا مونږ ورته رژیم په نوم هغه لکه ډای فوډ شي ده کنه، زه دغه برنامه ورکوم چې دوی له غوړو څخه دی وشي ته ډوډۍ څخه داسې د خوږو څخه پرهیز کوي، لکه جوس کړي شیان دې کاروي. هغه دې ته مثال ډېره کته کې لکه آلوګان شو، وریجي شوې، سلاته شو، دغه شیان ډېر کاروي. نو د غوړو همداسې ډوډۍ څخه بیا پرهیز کوي. هغه برنامه زه ورکوم چې ورځ کې تاسو دغه برنامه به څنګه آماده کوي، څنګه وخورئ، څنګه مخته لاړ شئ. دې برخه کې دوی سره کار کړی ده. اوس هم دوی ډېر کنټرول کوي کنه، دوی د وجود فټنس چې ده، زه هر جمله دې وزنونه ګورم چې څومره پرمختګ کړی، څومره کم شوی ده. دا برخه زه کار سره کوم.
د هغه برخه ته کراشم، د لیکوالي، تاسو شعر هم لیکئ، څنګه د شعر لیکل مو دوام لري؟
او دوام لري، خو خدای شته اوس وختونه کې بیا نه سر زیات لیکم، خپل خاطري زیات لیکم. شیبر سه محترم ما د غسالور کاله کیږي چې زه هر ورځ د کوم خاطره چې ما باندې تیریږي مهم ټکی وي کنه دغه ځان سره ځلې کوم. اوس هم نغښمرې تر رپې متر 1500 نه ما وختي دي، نو په دغه نصر باندې ډیر اوسه مخته شوی ما دغه ډیر خوند ده. کوم بل د شیر اوس زیات نه لیکم، خو لوست زیات کوم، لوی شرم ډیر زیات ولما، یو د شیر څخه زیات خوند خلم.
د خاطرې لیکل خو تر ډیره داسې وي چې موضوع مخکې له مخکې په ذهن کې وي، او شعر څنګه یو خیال درته راځي او ناڅاپه یې لیکي او کنه په خپل لیکل کې؟
شعر داسې ده چې موږ دغه علاقه غرنیزه علاقه ده، یو کومه یو شرینه طبیعت لري. کله چې زه غره ته خېژم یا کله دغه طبیعت کورم، نو د خپل ماته یو شعر راکې، داسې یو ریاضت په الهام راکې. یا چې کله د یو لوی شاعر شاعري لولم لکه استاد پسرلی شو، انداسې کاروان صاحب شو، درویش درانی شو، سو دغه زه خپل کور کې یو کتابخانه هم لرم، نو دوی سره ډېر بیا مصروف وم. هغه هم داسې یو الهام غونته راکې، ما په شعر کې یو بخې ما په دغه خیال کې وغه جوړ کړي کنه، همداسې نورم د خپل کلوار دغه د تیرو شعرونو باندې زه فکر کوم. نو داسې یو ریاضت غونده کې یو بس کلوار یو نوی شعر هم راشي هغه سره شعر کړم.
مخکې تاسو وویل چې ډېرې خاطرې مو لیکلې دي، دا خاطرې لنډې لنډې دي او کنه؟ تقریبا په اوسط حساب یو خاطره مو څو کلمې ده یا څو مخه ده؟
داسې دقیق هغه نه درته معلوم، خو خاطرې لنډې هم شته دي، اوږدې هم شته دي. ځینې خاطرې یا مخونه مکون دام کړی ده، ځینې خاطرې بیا لنډې دي. ما خپله د خاطرې بیا په موبایل کې لیکلې دي، زه د موبایل کې به ډېر راغیم په ټایپینګ کې،
نو څنګه بیا په بل ځای کې مو هم خوندې کړي دي؟ اسنه چې خدای مکړه په موبایل کې پاک شي.
نه راځرو ما بل ځای کې کړي دي، لیکلو ته خو وخت نه لرم چې کتابچې ته نقل کوم، خو په واتس اپ بل ځای کې مې ځان ته غوړ ته جوړ کړی دا الته خوندې کړي دي.
الته خوندې کړي دي. د هغه برخې ته کبیر تر وګرځم، د مختلفو حاتو تاسو کسان په پیل کې هم جنو شانو ته اشاره وکړه، د ټولو شانو ته رسیدل د یو چا لپاره سخت نه وي چې هم د ورځې زده کوونکو ته درس ورکړي، بیا سهار له کور ووځي، مازدیګر د ورزش شاګردانو سره وخت تیر کړي، په جمعې کې هم منډې ووهي او په نورو ورځو کې هم او لیکوالي هم وکړي او پرله پسې خاطرې هم ولیکي، څه وخت ممکنه ده چې یو څوک د ډیرو کارونو له هودي ووځي؟
زه دا کوشش کوم چې دغه کوم کار چې کوم دا په خوشحال سره ترسره کړم. نور ستړی وم خدای شته کنه، خو بیا هم کله چې د خپل شاګردان وینم هغه داسې روحیه ما ته راکوي، یو ډاډ ما ته راکوي. مثال که زه ستړی هم شم خودی یو آینده به لري کنه، نو دا هغه ده چې دغه دا تشویق ما ته راکوي. کله ورته دغه خپل کلي ولس کې داسې خلک ځینې چې ما ته تشویقوي، مې یا په رسنیو کې هم داسې خلک ما سره شته دي، هغه ما ته یو ډاډ راکوي، تشویق راکوي. نو ځکه زه داسې مخته روان یم. بل دغسې ده چې ځواني د کار دوره ده، زه وایم چې دغه ځواني که دا کې تېره کړم دا ما ته ډېره ښایي کنه. خیر ستړی دی شمه، خولې دی شمه، تکلیف هم راشي، خو چې نور خلک باید جوړ شي کنه، دا نسل چې کوم ده، نو دې په خاطر زه دا کار کوم.
دا خو د احساس خبره شوله چې تاسو لرئ. په ورته وخت کې نظم د دې پایسکیج نه چې انسان ډېر کارونه وکړي، مالکه چرته څوک په خپل ژوند کې نظم مراعات کړي چې په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، په دې وخت کې به دا کوم، او هغه تکرار کړي، دغه تکرار په خپل د انرژي سبب کیږي نه؟
همداسې ده. ما کوشش دا کړی چې د خپل ځان لپاره مې یو مهال ویش جوړ کړی ده، او بل زیات کوشش دا کوم چې زه تدریس کوم، دا تدریس داسې ترسره کوم چې کستړی کېږم خو بیرته یو ډاډ اخلم، یو انرژي اخلم. یعنی کله چې زه دا یو تدریس ورکوم او شاګرد مې درس باندې پوه شي، نو خدای شته کوم انرژي چې ما مصرف شي د بیرته زه واخلم چې ما خبر نه یو شی زده کړی دي. همداسې دغه د سپور برخه شوه، د لیکوالۍ برخه شوه، کومه برخه ده کنه، بیرته زه یو روحیه یو ډاډ اخلم، نو ځان داسې سکون کې احساسوم. بیا
د رسم په برخه کې مډیر خبرې ونه کړې، تاسو چې زده کوونکو ته کوم رسمونه کوي؟ دا خو چې د جایزې لپاره رسم طبیعي خبره ده، ماشومانو ته به ژر ژر یو شی رسموي، لیکن د ځان لپاره کېدای شي چې ځینې هنري رسمونه باندې ډېر وخت تیر کړي، همداسې ده؟ تروسه پوری څو د سرسمونه لري چې فکر کوي چې دا خوب هنری دي او ارزښت لري او لزان سر مساتل دي
جام شمنه نه مسره سي 15 د شنه پوری هنری تابلوګان شته دي چې هغه ساتل دي کار نور باندې کړه دا او بل دا چې ما تیر کال یو هنری نندارتون جوړ کړه او دا غوړي رسامه څخه کوشش دا کوم چې خپل دغه کلی ولس کې کوم هنرونه هنری شین شي دي مثال یو تاریخي ژوند مې رسم کړی دا یو تاریخي زیارت ته ورغلی مغه مې تصویر کړی دا دغه شان مې راخیستې دي چې دغه ولس خلک یې وګوري کنه یا خپل کله دا کله ورځ غره ته وخېژم ځان سره دغه رسمه کې تا چایو شم بس کلی ته وګورم سترګې مې په خوږې شي نو هغه کورونه زه کاغذ ته راوړم نو ډېر خوند راکي نو هنري کارونه سره شته دي خو اوس وخت کې زیات غني راوته فرصت ماته نه چې زه دغه کار وکړم کنه نو ان شاء الله بیا مې نیت ده چې کله دغه شپې لوی شي نو دغه برخه به هم شروع کړم له خیره
د رسم له خاطر لکه څنګه چې ما ستاسو په فیسبوک کې ځینې انځورونه لیدلې دي رنګ دي نو د رنګ رسمونو لپاره خو وسایل په کار وي وسایل تاسو سره شته په مرزکی کې وسایل پیدا کولای شي
خپل هغه مرزکه کې وسایل نشته خو کله وارشي ګردیز تلاش شمه یا کابل تلاش شمه ته بیا پیدا کوم هغه هغه ځنه راوړم نو دا چې زمخته زما بل دا چې زما خبره بده ته وکړم هغه وسایل چې هغه دی هنر لپاره په کار دي کنه هغه تر څه نه دي کارولي ځکه چې یو هغه اقتصادي وزه هغه چې ډېر لوړ ده جګ ده نو زه هغه شیان کاروم چې کیفیت یې هغه سرچیټ ده کنه دا برخه کې دا مشکلات شته دي مصر ده
او ستاسو زده کوونکي څنګه هغه هم بیا رسم کوي
او رسم کوي هغه زه کوشش کوم چې اول دي دغه پنسل سره بلد شي دی اول دغه پنسلي کارونه کوي دا چې اول دغه پر سامې کې دغه پنسل کار ضرور ده مهم ده چې دوی دغه رڼا وپیژنې یا تیاره وپیژنې یا مکسینګ وپیژنې چې سطحه وپیژنې یا مثال زه یو منظره تصویرونه په دا کې کوم شی لوی راشي کوم شی وړوکی راشي کوم شی باید اول جوړ شي کوم شی باید وروسته جوړ شي یعنی داسې حساب دی پویږي دا رنګونه داسې دي چې هغه خپل یبنه سخت نه لري کنه هغه ورو بیا جوړیږي خو ول کار دی د پنسل شروع کوي چې پنسل سره کله بلد شي هغه سطحه وپیژنې دی باندې چې پوه شي بیا مشکل نه وته
دا ستاسو په زده کوونکو کې څه فکر کوي څه اټکل کوي په دې ماشومانو کې دا سه څو کسان تاسو ته ښکاری سي دوی به په راتلونکي کې تکړه رسامان وي
شته دي نشه له ما سره دی خوارم شته دي نو دی په ډیر کم وخت کې بدلون کړي تغییر کړي دا زه بواری م شي دو درې خداسي کسان وي چې دغه برخه کې به ډیر پرمختګ وکړي نو ان شاء الله زه په بواری م ځکه ځکه چې دی عمر کې نو ما داسې خوارې نه شو کولای ما داسې کار نه شو کولای کنه دی اوس په کم عمر کې دی خو دی د هنري اساس چې ډیر خپل دی رااله اعلی دی نو که عمر ته پاتې شي کنه ان شاء الله دی به شاهکار به جوړی دی ان شاء الله
کسه سو د سپورت شاګردانو تراشم په هغه کې داسې کسان شته چې د ولایتو په ساته باندې تکړه زلیدلی وي
او شته بالکل ما سره څو شاګردان دي چې غوي د پریپیر په سب کې داسې شي یو په میډال باندې لوب کې بل په کمربند باندې کې ګره ما سره دوه شګردان داسې دي درې شګردان چې وو کمربندونه هم ګټلې دي نو موږ د خپل ځای شته ډېر وړوکې ځای ده خو چې کله زه دې د خوارې ته ګورم دې د مهنت ته ګورم او دې نتیجې ته ګورم زه ډېر خو احساس کوم کنه نو ما تیر کال یو لوب ته بوویلی په ګردیز کې دی بیا کمربندونه مو اخیستا دا دې معنا ورکوي چې دې د آینده به ان شاء الله نورم ورس پرس کوي
محمد الله مسعود ډېر مننه چې په د خبرونه کې مو برخه را سره واخسته کور ودان
قربان مشه مننه خوشاله سي بس خدای پاک مو خلره قربان مشه
سلامت
Jana na tefa magirani Jana na tefa magirani شمس و قمر می تئے کھلے دل بر می تئے شمس و قمر می تئے جانا 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 نت پما گرانے
کھلے دل بر میں تئے شمس و قمر